آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خرغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي یو شمیر کسانو خپل به وسی راته یاد کړی دی به وزلی یادونه کړی دا یو شمیر هغو کډوالو چې له پاکستان راستانه شوی دی ویلي دی چې له دوی سره مرستنه کیږي لاس نیوي نه کیږي د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ورکشو وای ځانو د لاټي پروگرام لانډه برخه هم هېروي خو راځي پایل ساسو په پیغامونو وکړو
زه بخت الله د پکتیکا ولایت زیړک ولسوالۍ اوسیدین کایم ما دا غوښتل چې میک په منطقه کې سلابې ډېر زیانې نرسولې دي ما د مرستندوی له ډلې څخه دا غوښتنه وه چې میک سره دې کومکې نه وشي او موږ مونځکه ډېرې سختې سلابې ځپلې دي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا آزادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته نیک هیله احترامات وړاندې کوم ورور از مشت در دې کومکونه وسې مشت تاریخ باندې مشت تاریخ نه لکی تاریخم را باندې باندې او نور کومکونه مستنه بدل ستنه او ماشات را سره ست مشر کومکونه کوم ډیر سره مشکلات کی والسلام په احترام
السلام علیکم و رحمت الله دا زه نصرت الله د هلمند څخه خبره کوم دا خبره مې در سره شریکول ما ول په د افغانستان خص د هلمند په ولایت کې د تاریخي آثار څخه ساتنه نه کیږي وس مثال لکه دا د بوست کلا د ډیر د ډیر نړیدل د ډیر سره ویجاړه سوی د نو د طالبان د حکومت د خوا څخه هیڅ یو نظر هم نه دی ورته سوی امدارنګ د ادګریش په ولسوالۍ کې دلته د زوړ محبس په نامه باندې کلا ده دا هم ډیر سره ویجاړه سوی ده حتی تړکونه پکې وتلې دي نو هیڅ دې ته هیڅ نظر نسته نو تاسو هم هیله دغه د تاسو زموږ پیغام تر دوی پورې ورور سوی تر څو دوی و دغه تاریخي آثار ته ډیر پاملرنه وکړي ځکه دا چې د افغانستان په ګڼ شمیر ولایتونو کې دا شتون لري
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ د آزادی رادیو ټول کارکونکو او پاتې جسو نور داسې همکاران ته سلامونه نیکې له احترامات وړاندې کوم بعد سلامه از ما پیغام ترې ځای پرې ورسوي چې د زموږ په علاقه کې د کندی ولایت مرکز کې جران کې دغه د بی سیم افغان بی سیم کمی خادی چې دی او یا په اصطلاح باندې انتنونه چې دی سم کار نه کوي د شپې نیټ د لس بجو ته شار تر شپږ بجو پرې کار کوي د ورځې کار نه کوي او دغه رقم د سلام شرکت زموږ دا غوښتنه ده چې زموږ غږ ترې ځای پرې ورسوي چې دغه ترتیب یې جوړ شي او دا نیټه کار کوي نو دغه مو هیله ده موږ د وای فای سره د څه په تکلیف باندې یو دا مو غږ دی ترې ځای پرې ورسوي چې تر لوړو مقاماتو پرې ورسیږي السلام علیکم ورحمۃ اللہ
السلام علیکم د آزادی رادیو ټول کارکونکو ته دایو کې چې روغ جوړ او صحتمن وست زه یو تن محصل د لوی احمد شاه بابا د روغتیایي علومو له انستیتوت څخه چې په هلمند ولایت کې موقعیت لري تاسو ته داسې پیغام پرېږدم د تیر یو نیم کال یا اتلس میاشتې راهیسې موږ فارغه شوي خو تر اوسه زموږ برخلیک نه دی معلوم زموږ څخه اگزیټ انتیامونه نه دي اخیستل سوي د تیرو اتلسو میاشتو اله شل میاشتو راهیسې دولتي اگزیټ ازموینې چې د وزارت څخه اخیستل کیږي د لوري څخه اخیستل کیږي زموږ څخه نه دي اخیستل سوي موږ فارغه سوي اتلس میاشتې مخته خو تر اوسه هیڅ هیئتو دغه نه دی راغلی چې دغه پروسه وڅېړي حتی هیڅ معلومات یې نه کیږي مخکې د ریاست کمیټې اخیستی اوس یې د امتحاناتو کمیټې ته اړولی دی خو امتحان تر اوسه نه دی اخیستل سوی زموږ دغه مشکلات یې تر مسؤلینو پورې ورسول سي ټول محصلین که قابله ګان دي که فارمسیستان دي که پروتیز دندان دي او که نرسان دي ټول دغه سي ګرځي هر انجو هر مسی ته چې ورسي هغه وایي تاسو د اکزیټ امتحان نه دی ورکړی تاسو زموږ سره سبتنام یا شرط لیست لپاره قابل د قبول نه است نو خپل مو د ستیامي پر اساس کې څو وری اپلای د لپاره ورغلی خو موږ نه شرط لیست کې موږ نه مني وای تاسو د اگزیټ نمرې نه لري او هلته زموږ د اگزیټ امتحان نه اخلي، موږ څه وکړو؟ کومې خواته ولاړ شو؟ زموږ مشکلات تر مسؤلینو پورې ورسوي.
نیم نفوس مسافر وي او په خواریو کې او په غربت کې باندې تیر شوی دی، ځکه د افغانستان اکثره وګړي وسم په ترکیه کې، ایران کې، پاکستان کې، نورو بهرنیو هیوادو کې مسافر دي له خواریو لپاره. او چلته کله ولاړ شي بهرنیو هیوادو ته، هغه حکومت تن ظلم باندې کوي او سپکاوی یې کوي، او دغه ته مجبور شي چې خپل ژوند بېزاره وي او خپل د وطن هر لحظه ورته یادیږي او په سختو مشکلاتو کې خپل کورنۍ ورته یادیږي. ډیر افسوس لري، مسافرې ډیر زور غواړي.
جوړ به یې نو دما نظر او دما پوښتنه دا داسې دغه په افغانستان کې کومې پروژې دي؟ مخکې د ملل متحد ده، ډبلیو پی ده، آی ایم ده، یونیسف ده، یونیسا دغه کومې دي؟ بهر شبکې دلته په افغانستان کې فعالیت کوي، داسې په نام فعالیت کوي، دا داسې فعالیت نه کوي چې دلته د افغانانو ستونزې حل کړي. ستونزې ور ډېروي، حل کوي نه، ستونزې ور ډېروي. بل خو په هر کار کې دوی مداخله کوي، او کار مداخله هم دوی پر کار کوي او کار هم نه کوي. دلته په افغانستان کې تېر وخت پلانکېجې کې دومره خلک وږي دي او تږي دي او خوراکه ضرورت لري، کومه ده؟ چا ته یې ورکړي؟ دا خو دوی ټولې خپلو جوبونو ته وایي. تاسو په دوی باندې سوال ولې نه کوي؟ خالي تاسې جوب ته وایي که څه رقم؟ دا خلک ټولې جوب ته وایي، د جوب کارونه کوي.
السلام علیکم، ستړي مسي ازادي راډیو کارکوونکو. عبدالنبی افغان یم، د کندهار ولایت څخه تاسو ته میسج لیږی دی. اصلي د بادغیس ولایت د بنمرغاد ولسوالۍ یم، خو فلحال اوس په کندهار کې اوسېږم. موږ مهاجرین د پاکستان نه راغوښتي یو، هغه یو درې څلور میاشتې پنځه میاشتې کېږي، موږ تر وره هیچا کومک نه دی کړی. موږ دلته د بل پسترای کې اته تر اوسه پورې پراته یو، د کرایه پسترای کې هیچا تر اوسه پورې زموږ سره داسې خاص کومک نه دی کړی، لاسنیوی نه دی کړی. او تاسې هم په رادیوګانو کې وایاست، په ازادي رادیو بی بی سي کې، په نور رادیوګانو کې، ډېر رادیوګانو کې وایي چې معنا نړیوال د مهاجرینو سره کومکونه کوي، یا داخل موسسې د مهاجرینو سره کومکونه کوي، زموږ سره هېڅ کومکونه نه دي شوي. خو دا و د بل په کرایه په سرای کې پراته یو، هغه زموږ څخه کرایه غواړي او موږ هم نه کار نه د کار یم، نه د غریبۍ یم، خپله معیوبه یم، نه کار کولی شم، نه کېزم کولی شم، واته ته نه کول مې غاړې ته لیدلی دي. دا دې وکړي چې زما غږ تر لوړ پورو چارواکو پورې تاسې ورسوئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو همرونو ته، ګرانو همکارانو ته، ټولو ته زما د خوانه چې سلام احترامات ومنئ. ګرانو ورونو، ستاسو مې دي زما نوم دی زلګ چې ستاسو سره زه میسج کوم. ورونو دغه د ګرانو ورونو، زه مصطفی ولد نبی جان د کندهار ولایت نه، تاسو ته مې وایس میسج پریښودی دی. هیله کوم چې زما میسج ته جواب زر په زر راکړي. ورور دلته ډیر وضعیت خراب دی، دلته مونږ ډیر په بد حالت کې یو. ورور نو ورور دغه دی مونږ د ته مشکلات دغه دی. ورور زما یو کاکا دی، د تقریبا د دروش پیته سلوش پیته کال عمر لري چې تقاوت شوی دی. تقاوتی نه ورکوي د طالبانو له امله، تقاوتی نه ورکوي. او بل مې پلار دغه دی مایوب دی، معلول دی، هغه ته هم دغه تقاوت مایوبي نه معاش نه ورکوي. چې هر وخت ورور چې ورشي ورته ووایي، ورته وایي چې نه ورور تاسو باندې آرام دی، او د خپل طالبانو ته یې ورکوي، مونږ تاسو ته نه راکوي. نو ستاسو هیله ده چې زمونږ دا هیواد مشرانو ته دغه پیغام ورسوي. زمونږ نور مو وخت نه نیسم، ښه شپه مو درته غواړم.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته. ما تېره ورځ کله چې په سرور دوسوالۍ کې طوفان راغو، زه په سرور دوسوالۍ کې د شیخ مصری خارګوټی د شورا مسؤول یم. چون مونږ دا ساحه هم طوفان ډېره زیاته ځپلې ده، په مجموع کې هغومره اثرات یې په شیخ مصری خارګوټی نه و، لکه څنګه یې په نورو ساحو باندې و. خو چون دا ساحه هم د طوفان څپو لاندې وه، چې مجموع کې مونږ اوس پورې څلور شبکې دي او بو چې د مختلفو بین المللي موسساتو لخوا جوړې شوې دي په کامله توګه قطع دي. بعد یې سولر او سیستم مکمل ختم کړی. تقریبا تر 2000 دیک شاوخوا فامیلونه دي او بو دي کمک سره مخ دي. بالکل په غساو کې اوبه نشته دی. په زمن کې باید ساحې کې زموږ زخمیان دي. زمونږ د معلوماتو په اساس باندې تقریبا اوس پورې زمونږ 2500 فامیله د مریض شمسیو نه بې برخې شوي دي. چې دوی دغه ساحه چون ډېره د خار نه لرې ده په جګه ساحه ده او لمر اثرات ډېر زیات دي ورکې. خلک ډېر غریب دي. ستونزې ډېرې زیاتې دي. شمسیانې مکملې ختمې شوې دي. نو هیله مې ده چې تاسو طریق نه زمونږ دی ولس ته رسیدګي وشي.
اوریدونکو دا استاد پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ رادیو ته پریښي وو موږ هم خبره کړه په دهیله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
او سمرازو د ورکوښوای زانه د پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه از ما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو. زما د اکازوی د غلام ایدین په نامه باندې د څلور کال کې ژورک دی. که ار چاته د دغه په اړه معلومات یا د مړی یا د ژوند کې کوز د مورته کړی ده. که ار چاته معلومات یا د مړی یا د ژوند د شزه د پلا پر کور پاته ده مشته دي په دغه شمیره معلومات راک په ټول نړۍ کې ار چاته معلومات سپارابیا نجر شل څلور سوه دوه بیا بل نمبر دی سپر اویا دوا درې گشت شپږ شپږ درې سوه شپږ اتیا ځای وو د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی بالا ورور چې هر چا ته معلومات یې د محمد لالا زوی دی د محمد شفیق حکام له سید هر چا ته ورور معلومات یې ورور په کار چا دا معلومات راغی 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکې لیک وړاندې کوم. بعد له سلامه دغه یو زحمت سره وباسئ. په ایران کې قدس نادره کسه وای ده د زیمبای زوی ده د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دوه درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده. څوک وایي چې وژلی ده څوک وایي چیرې ده دا باید چیر کوي در سره ښه وخت ولرئ الله عمل سي.
گران اورور تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نه و ذکر کړی. نو زه گران اوریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلوماته ولم کچيري هغه ستاسو دوست پیدا کړی او یا دغه په حقله معلومات ولري ته څو دغه شمیره ته زنګ ووي. شمیره په دې ډول ده 00 درنیوی 85 1 2 0 3 5. شمیره ځل بیا تکراروم 00 درنیوی 85 1 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو درنو محترم اوریدونکو همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادن يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د ازادۍ رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي لکه تای روشان صاحب پر داسیال خور اجمل خان صاحب تاسو ته سلامونه. زموږ یو رکت سوي دی تقریبا یو میاشت کې چې د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتې کلی د چاګولي د سیمې څخه نادر کسوي دی. ولسکلن ځوان نوم محمد طایب دی د اج محمد سا اخوند مرحوم زید دی د اج فیض الله اکا مرحوم المسید دی چې د نیمروز ولایت د لارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولي سیمې پر طرف د حرکت راکړی دی. نو دا مګه سیمې څخه نادر کسوي دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وی یا درک وی د ډیر همدردی مسلمانۍ لمخه څخه د زموږ سره پرلاند شمیرو اړیکه ونیسي او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس کچیر تاسو درک پلری یا مو دل دل اټمیز مستر معلومات سره کې زکه چې کورنۍ ډیر سخت ورپسې خبره تقریبا یو میاشت کېږي چې نه درک سوې دي الک چې ډیر زیرک ځوان دی نو دا چې موږ ته معلومات نسته ولا عالم چې کومې خواته بدللې چې په کومه سیمه کې وي نو تاسو سره دغه همکاري وکړئ کچیر تاسو په سیمه کې تاسو یې لیدلې یا درک لري زموږ سره پرلاند شمیره اړیکه ونیسي لومړنۍ زما شمیره ده 0 0 1 1 2 8 1 9 شمیره خپل شمیره یو ځل بیا هم درته تکراروم 0 0 1 1 2 8 1 9 او همدارنګه د دوی د کورنۍ شمیره ده 0 0 5 1 0 1 2 شمیره یو ځل بیا هم د دوی د کورنۍ د درته تکراروم 0 0 5 1 0 1 2 په دې لږ ځواب پیغام په بار بار نشر کی. السلام علیکم.
سلامونه نیکی هیلی وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی. زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمیع الله دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم 0 0 8 5 4 1 6 0 0 5 8 4 0 1 6 مننه ازادي راډیو دې ژوندې وي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشت روغ او جوړ به یاست. ورځ ما ورور ورک دی، دغه واته میاشت کېږي د ځای څخه درکسه وي. تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې دا دوه دی، د احمد عثمان اکا زوی دی. د هلمند ولایت د مسکلا ولسوالۍ دی، د شارګي د کلی دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای و منطقه نه ور معلومیږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره یې، ماته چې پر دغه شمیره زنګ ووي 0 0 9 1 9 2 15. شمیره ور بیا وایم 0 0 9 1 9 2 15. مننه ستاسو د همکارۍ په تمه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیر زیاته مننه. زه لاله علي ونیم، د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه سره د واتس اپ ټول یک واسلی به زمر د یو ورک عزیز دی، د اسمت الله په نامه دی، د عبدالعزیز اکا زوی دی. دا یو نیم کال کېږي چې ورک دی، د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کېږي چې دا الګ د کور سره درکسوي، یعنی داس نه دی چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلی دی. مثال ویلی چې زه په سفر زم یا د یو چا کار زم یا د یو چا کار نه زم، بس سار د کور را وتلی دی. نو د پلار مشر زوی دی. نو سار چې د کور سره وتلی دی، بیا تر دا اوسه پورې نه درکسوي دی، او دا پلار ډیر سخت خپه دی. او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټوله غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارو چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغ اوري یا د ملګری زما یو ژغ اوري، او دا مور پلار دي سخت درپسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه کې ایران ته تللی، او یا دا قدر کې وکړه د عمر ګوژمن یو معلومات ورکړه ما سی، یا یو زنګ وکړه، یا یو دوست یو قریب مې لمبر بدر څخه یې خامخا. نو د ځان سره به یو څه وړي، خو ځان پر خوبتیا باندې ما اچوه، ځکه چې مور پلار دي ډیر سخت خپه دي. ما ته راله بله ورځ پیشنهاد وکړي، ډیر سخت درڅخه خپه دي او ډیر سخت درپسې زورول کیږي هم. نو د خپل مور پلار هزار ما اخلا، او که کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کیږي، نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم، خو چار چاته معلومات کیږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول، نو چې معلومات راته راکړي نو ډیر ځینې خوشحاله کیږي وروره. او ان شاء الله په فضل د خدای شیرینی هم ورکی خبره نست پکښه. نو خدای دې خیر درته درکې. موږ به د ټلیفون شماره زه درته وایم 0 0 3 0 0 9 3. یہ واری بیا 0 0 3 0 0 0 9 3. دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیر مننه او دغه د پیغام د نشریدو په هیله خدای دې وکړي چې نشرې کوي. ډیر زیاته مننه د ازادي رادیو. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زما محمد عمر د یلمند ولایت پیلن د پاکستان څخه د ازادي و رادیو ته زنګ وم. از مزو ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دیزک د کلی دی. دا ډیر وخت کیږي موږ درک نه لرو. کچیر د زما आवाज اروي د واتس اپ په دغه نمبر د زما سره اړیکه ټینګ کیم 0 15 3 7 4 4. له خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم په دې لمی چې جوړ او روغ بیا. زه محمد صادق اکمل مالک مم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده. زما ملګری دی د عبدالکویم په نامه دی په بایغس ولایت کې دی. نو کدی زما ځاغ اوري نو زه د خپل شمیره ورته اعلانوم. ډیره وخت ما ودی سره ورکې نو کدی زما ځاغ اوري زه د شمیره ورکوم نو د دې زما سره اړیکه ونیسه 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ملا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آزاد ریڈیو محترم اوریدن کارکون کو امکاران السلام علیکم نے خاص طور پر روشن سے محترم تھا شبہ زختر محمد خادم احمد ہلمند ولایت واشیر ولس والے تخ زما ود خالہ زئی عبد البصیر پر نامہ بند تقریبا وشت کال کی جتنا درک سوی دی عبد البصیر د پرا ورات کلستان ولس والے د مادبہ د کلی وسیدن کیو تقریبا وشت کلون کی جتنا درک انستن کدار جا زروی یا د خپل زما غوری یا د پاره توک معلومات لدی نو زما ستر د پرلاند شمیرو باندې اړ کی ونی زما د ټلیفون شمیره ده 0001 2819 او بل افغان بیسم شمیره ده 0016 3928 لومړنۍ شمیره بیا هم تکراروم 0001 2819 همدارنګه دویمه شمیره ده 0016 3928 یعنی 0012 1129 همدارنګه 0016 392 08 وسلام.
سلامونه ګران روشن سے محترم تاسو ته هغه خوږی چې غوږ دی ازادي رادیو تعقیبوي ټولو ته خاص سلام هم دغه وخت په خیر ل سمودي بعد در سره ګډونوال حسیب الله خاموشی منرهار ولایت کامی ولسوالی سخیمه دغلتا زموږ یو تن ملګری زیولحق د پلار نوم ګل زمان د تریرو درې میاشتو راهیسې ایران ته د تک پر لار ندرک شوی دی که هر چا سره په دې اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې د موږ سره په دغه تلیفوني شمیره اړیکه ونیسي. تلیفوني شمیره وایم واټساپ هم شته او موبایل کې هم استعمالیږي 0 98 99 1522 شمیره یو یو وایم 0 8 9 0 9 5 3 2 روشن صاحب لتا څخه او بیا د ازادۍ رادیو څخه نړۍ نړۍ مننه تر بیا خو وختونه او خې شي د لا پمان.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه اسحاق نیمیګم د پکتیکا ولایت جانخیل ولسوالۍ چې مزنګ درته وکړلای دا خدای دې وکړي تاسو پر جوړ یاست. د ما یو ورور د محمد عثمان نیمیګي دا یو کال کېږي چې په اړه یې کوم معلومات نشته هیڅ معلومات یې نه کېږي. نو که تاسو ته دا د ما پیغام نشه کوی او شاته معلومات ترلاسه سو په دې شماره د موږ ته زنګ ووکې 0 1 4 0 1 4 0 1 3 0 اخیرته نه وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو کارکونکو شیاس په خیر یاست. موږ ونډوال دی د رحمت الله غا په نامه باندې د ولایت هلمند ولسوالی باغران قریې خنچو ورک دی. دا څو ورځې کېږي چې ورک دی. تاسو که هر مسلمان پیدا کړی وي ما ته په دغه شمیره باندې زنګ ووهئ. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ترځو چې نظر مې کې تقریبا د مې کې نظر کې شوه دا په څلور وې څو کالې تر وکړنه پرتم د پاره معلومات نه مته دې په داس مې راځنګ وې سپیر وا بیا بیا نه هې شپه سواتا یا یعنی سپیر وو اتا سپیر دوا نه شپه وو اتا د سختي تمام.
اوریدونکو دا پروگرام هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فريدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړو. تر بل خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
درمان خونه پزړه مې درد را پاروے زما درمان خونے پزڑ میں والے خرابرے
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي د ازادي ملما د زنګړي پروګرام ته مو ز فريدا سيال هر کله کو نن په دې پروګرام کې زما ملما د ديني چارو کارپو همدارنګه د حقوقي چارو کارپو ډاکټر سلاودین سيدي دی خغلی سيدي سره به د هغه د ژوند په اړه همدارنګه د هغه د زده کړو او د چترنګ دي مقام تر رسیدلې په دې زنګړي مرکه کې ورسره خبرې اترې وکړو ډاکټر سي په فایل کې ستړي مشي په خیر راغلی راځي چې ساسي د ژوند ساسي د پیدایخ د زی او همدارنګه ساسو د ابتدایي زده کړو نه پیل کړو
ما ابتدایي زده کړې د لغمان په ولایت کې کړې دي بیا مې متوسطه او عالی زده کړې په کابل کې د امام ابانی په مدرسه کې کړې دي او په کابل کې مې کورس د قضا لسته ده او عملته د دې سب محکمه کې څمد قاضي وم بیا مې د لوړو زده کړو لپاره خارج ده څه پر کړې ده
ډاکټر صاحب کداره ته وایي چې کله چې خونځي ته تللی دم د خونځي نه وایره پیل کړو لغمان کې مول درس ویلې همال ته مو پیل کړی دی د لغمان په اړه ته وایي د ماشوم توپ د خاطرونو وایي نومړی ځل چې خونځي ته بوتلې
زه په هغه د اول نه تدریم سم فوري په د حیدر خانو په مکتب کې هغه ته چې زما د مور کاکا معلم وو او هغه ته په مسجد کې منګه د اول نه تدریمه پوري د هغه د نظر لاندې الله دې وو بخې د تمام مور سره ز او زما ورور یو ز زده کړې کړی بیا مو متوسطه مکتب په ولایت لغمان می ترلم هغه کې متوسطه ابتدایي کې مو زده کړې وکړې او په دې دواړو ځایو کې ډېره اوږده لاره وه هره ورځ سهار به وخته پاڅېدلو ژمي کې به لږ زره ساړه وو لاره کې به مو اورونه بلول چې ځان ګرم کړو بیا به مو سفر کوو تقریبا 15 مایله شاوخوا کې د مترلام متوسطه مکتب ته تلو هر ورځ مو د هرې خوانو لاره وهله نور په مکتب کې نو سنفونو کې ملګري او دوستانو لوبې او درسونه او ښه خاطرې لرم تشکر
ډاکټر صاحب کدام راته وي د هغه د خونځي د دورې یا پټولې کې د مکتب د دورې ملګر سره کله چې هغه وخت کې درس وایي ځینې ژمنې کوي یا دوی داسې فکر کوي ځکه ماشومتوب وي چې همدا وایي د تل لپاره ملګری وي اوس هم د مکتب د دورې کوم ملګری لري چې ورسره په ارتباط کې اوسي
ډېر ځلې داسې کېږي چې په مختلفو مناسبتونو سره په مختلفو مجالسو کې دلته غږیږو چې سره سجره وباسو نو بیا داسې دوه درې ځلې داسې شوي دي چې زما د متوسطې مکتب په اصطلاح هم سم فایختلې ده او اوس یو غټ مقام لري او یو په اصطلاح تحصیل کرده ده داسې کوم خاص تعهدونه خو نه و اما بیا د متوسطه مکتب نه وروسته چې بیرته د امام ابو حنیفه مدرسې ته راغلو هغلته نو ملګري او آشنایان په اصطلاح هغه هم فکره د ټوخو د ټقالو او د اخوادي خو د تګو د راتک الحمدلله ډیره خوشاله دوره وه او د ډیرو سره روابط لرو او لرم او تر ډیره حده پورې میهو شه چې وشو هغه دا شو چې د هغه صمیمیت چې وو بیا بل هغه د تغییرات د سیاسي چراغ له ډېرې په مختلفو اړخونو کې د قومندانان شو رئیسان شو قاضیان شو او په اصطلاح په سیاسي لحاظ باندې مختلفې لارې مو پای کړې دي اما هغه صمیمیت او اړیکې دومره ښې وې د هغه دورې چې سره د دې چې په سیاسي فکر باندې متفاوت وو اما که کله نا کله به هلته او دلته کار پیدا کېده چې ورته به یاداشت یا مسج ولیږه په ډېره اخلاص سره به اجرا کوو چې دا هغه ډېرې شیرینې خاطرې دي چې سره د دې چې د سیاسي لحاظ متفاوت فکر درلوده، اما کله به چې زمونږ پیام ورته ورسېده په ډېره خوشحالي به اجرا کوو. دا هغه هغه مثبت جوانب دي چې سړی پی باندې خوشحالیږي.
ډاکټر صاحب، د کورنۍ په اړه مراته وایي، ساسي په کورنۍ کې تاسو نومړی کس وای چې لوړ زده کړې مو وکړې، کله تاسو وړاندې هم ساسي کورنۍ روښان فکر و؟
زما دا خبره چې کومه، زما په اصطلاح یو مور و، معنا یې دا ده چې یو مور په دې وایم چې مونږ یو لسرونه او خورګانو، یعنی دوی خورګانې او نه ورونه او تمام لوړ زده کړې کړې دي. اما د ډاکټرات تر کچې پورې زه او زما وړوکی ورور چې ډاکټر مزبان میږي په هالند کې اوس خپله سرجری لري، او زه د حقوقو په ساحه کې هغه او بل نورونه نو انجینرانو داسې نور زده کړې درلودلې او نظامي برخه کې هم وو. دوه ورونه مې شهیدان شوي دي، الله تعالی دې د تمام عمر سره وبخښي. او خورګانې مشره خور، خو د مشره خور اولادونه په افغانستان کې د لوړو زده کړو او مناسبو خاوندانو، او اوس هم یو دوه شته هلته د مشره خور هغه، او بیا نو د کشرې خور اولادونه په آلمان کې زده کړې کړي، ډاکټران دي او انجینران دي. او زمونږ کورنۍ تقریبا دوه دوه نیم سوه په دې کې، نو بیا دا نوی نسل موافق نسل دی او کارنامې لري.
ډاکټر صاحب، حتما د دومره بریالیتوبونو تر شا مور او پلار ډېره هڅه کړې ده په دې برخه کې، د کمیو رول ډیر زیات وو، پلار ډیر هڅه کړې، کومور او تاسو په خپل تاسو په شخصي ژوند کې د خواندورونو علاوه مور ډیر رول درلود؟ ک پلار
مور می درسونه نو لوستلی، خو قران شریف یې زده او خلکو ته به قران شریف وایي. ما په یاد دي زمنګ په کلی کې منګه د خیاطۍ ماشين درلود، مور به می تمام کلی اولادونو ته رایگان کالی ګنډل، او دا یو د اختر کې به نو زمونږ په کور کې قطار ولاړو، چا به یاګان آګۍ راوړلې او چا به یاګان توپه راوړله، اما نور په رایگان ډول باندې به خلکو ته کالی ګنډل په چار دی منطقه کې. مطمئنا زما د مور هڅې او حوصله مندې الله تعالی دې وبخي، وفات کړې ده. او د ماماګانو هڅې چې هغه هم په ننګرهار پوهنتون په دې هغه کې ډاکټر او هغه، اما د پلار په برخه کې په وړکتوب کې زه 15 کاله د پلار د مینې نه په دین محروم وم چې هغه سفر وکړ د مصر ازهر شریف ته او افغانستان ته اولین دفعه په ډاکټر را وړه د ازهر شریف نه 15 کاله لږ زره احساس ده بے پلارے کول، اگر چې ماما گانو نور کا کاگانو اچھا ما پلار پلار وی بے چې تشریف راوړو نو خاصه هڅه او خاصه توجه، او د تمام ورونو نه کچیرته می غلطه کړی نی پلار ز دوست لرل، الله تعالی دې تمام مر سره وبخي. نو هغه دواړو هڅه کول.
ډاکټر صاحب، د لوړ زده کړو په اړه مرته وای، تاسو ولې تصمیم ونیو چې له هیواد نه بهر زده کړې وکړي؟
زه تر 1983 کال پورې افغانستان کې وم، او زما پلار د خدای وبخي د کوم سیاسي ګوند غړی نه و، چون د افغانستان د علماو او روحانینو مشرتابه یې درلودله او د کوم حزب غړی نه و، او د هڅې داسې وي که وکړی شي په وطن کې د سولې دپاره یو وسیله شي او یو جوګه شي او یو رابطه شي. دا وسیله کېدل او دا جوا کېدل د دې موجب شو چې هرې خواوې به ډېر غوښتل، او مونږ د یو خاص فشار لاندې واقع وو چې نه مو پوهېدلو چې څوک به راته څنګه ضرر ورسی په دې چې د دې سیاسي احزاب او د دې ډلو سره مونږ نو
دا دقیقا و بخي ډاکټر صاحب دا دقیقا د مجاهدینو وخت وو
دلته د مجاهدینو وخت نه لګزره په خوا لګزره په خوا چې هغهلته داس یو حالت راغله او چې مونږ په هغه سیاسي موقف چې زما پلار درلودل چون هغه د پانتون کې د اتحادی د استادانو او رئیس پښواکو خدای دې وبخي د معاون د دې اتحادی او په مختلفو مناسبتو کې د تمام احزاب او سازمانونو استازي د دې په اتحادی کې اشتراک درلودل او په سیاسي ژوند کې فعال ژوند درلود په دې خاطر باندې چون د داسې تاکید کول چې دا وطن باید په داسې استقامت جوړول شي چې دا هغه په نتیجه کې د افغانستان خلک بابا او نه روسته شي نه امریکا ته شي نه بل چاته شي او یو معتدله لاره غوره کړي چې متاسفانه دا په ډېر ځلي د په اصطلاح د قبول وړ نه وه دا مختلف جوشو خواته ده نو د دې لار نه لږ ذره متاثر شوي یاستو سره دې چې موږ مدرسه د امام ابو حنیفه کې وزه او زما ورور وو او هغلته مو یو سلسله په همدغه موازی او پر بنیاد باندې مشکلات درلودل اما په مجموع کې هغه هلته مو چې مشکلات هم درلودل شخصي ملګري او آشنایان یو شل نفره پنځه ویشت نفره د معاصرو شخصیتونو د وخت د معاصرو شخصیتونو الله تعالی دې وبخښي لکه وفي الله سمیع لکه هادي هدایت معاون د لوی څارنوال او داسې نور شخصیتونو او ملا بزرګ د میاګل جان آغا مسای او نور داسې ملګري او دوستان وو اوس دلته غټ غټ رهبران او مشران دي خو دې خو په دې وطن کې د دې زمونږ شخصي ملګري او دوستان وو چې تر ډېره حده پورې که مشکل اساسی یاد اما خبر ادا دی چې په مجموع کې زما د پلار د روحیه په ما باندې تر ډیره حده پورې او د هغه موازی تاثیر کړی او تاثیر کوي د هغه په نتیجه کې په 1903 کال کې زما تصمیم ونیو چې زه باید لوړې زده کړې وکړم بیا مې نو پلار ته مراجعه وکړله او پلار راته وویل حتمان غواړي چې لاړ شي مالي و لازم بس چا سره وغږېدل او بیا یې ما ته وویل چې ورشه هلته چې زه ورغلم ما ته وویل دغه فورمه یو صفه فورمه وه دا وای خانه پوري کړه نو بیا مې یو وای دوه عکس هم راکړه عکس مې م چې ورته ورکړه وایي زه په مخه دی ښه نو بیا زه درته زنګ وهم بس یو هفته بعد راته زنګ راغی چې سبا ته سهار په 9 بجو د پرواز دی چې مې مور ته وویلې او چې مې پلار ته وویلې پلار خو مې لږ د راوستېله و پاڅېده لاړه لمونځ ته او مور ته مې چې خبر ورکړه په ژړا وویله یې شروع کړه چې دا ته ولې داسې څه کوې ما وویل نو زده کړې خو به کوم بیا نو راغلم زده کړې مې ته په چارلس پوهنتون ته او دلته مې په حقوقو کې زده کړې شروع کړې بیا نو هغه بله صفه ده زما د ژوند چې هغه بل اړخونه لري تشکر
ډاکټر صاحب که د همدې برخې په اړه نور جزئیات راکړئ کله چې پانتون ته لاړئ او بهرنی هیواد محیط هم کاملا متفاوت هغه وخت کې مو وعده کړی و که مجرد لاړئ
ما کله چې د شرعي زده کړې عالي زده کړې مې خلاص کړې او د قضا کورس مې ولوست او د محکمه د دې سبز د ولایت کابل کې قاضي عضو د محکمې شوم نو خبره تمامه جوړه و چې زه باید خزه وکم مګر زما په زړه کې دا شی و چې زه باید بهر کې په بهر کې د چارلس په پوهنتون کې هغلته ژوند متفاوت او د حقوق په پوهنځي کې چې هغلته ډېر هغه علي د وخت د محل هم هلته اوسېدل او ژوند یې کوو متفاوت ژوند و ما چون هغلته زه په عربي ژبه پوهېدلم راجستر شوم د څو ژبو ترجمان په دوم کال کې مې په اول کال کې هر کال اویا کسه نه تر 15 کسه محصلین راتلل چکسلواکیا ده د دې اویاو نه 10 نفره ناکامېدل او بیرته اخراجېدل او تلل نیمایی پاتې کېدل په دې نیمایی علت دا و چې زمونږ محصلینو ځوانانو په بهرنۍ ژبه باندې نه پېدل او ډکشنری او قاموس نه درلود، د دې په نتیجه کې دا ضایعات زمونږ ستر وو. ما وکړی شو بل دې چې اول کال تحصیلات د اول ابتدایي کال صفر کال تحصیلات نه میاشتې مې ورځې په هفته کې اته ساعته ژبه ولوستله تر څو چې وکړی شم پوهنتون ته داخل شم. بل اول کال نه زه په دې معتقد شوم چې دا ضایعات زمونږ په دې زیات دي چې مونږ ډکشنری نه لرو د دې ژبې. نو په دوم کال کې مې پیل وکړ د عربي ژبې په مرسته او څه ناڅه د انګلیسي ژبې. د اول کال د پاره چې څه محصلین راتلل ما یو ډکشنري ولیکله چې دا ډکشنري د هغه ځای د وزارت معارف او د وزارت خارجه د خوانه اوارډ هم واخیسته. اما یو سهولت پیدا شو زمونږ محصلینو ته چې یو مرجع. نو دا خبره قصه په دې کوم چې په دې ترتیب باندې زه د عدلیې په وزارت کې رسمي ترجمان هم ثبت او راجستر شوم. او چک سره واقع دا رسمي ترجمان د ثبت او راجستر د ستاسو سوال مې دیادن دی وسته. د دې په نتیجه کې ما ته خاص مهر او ټاپه راکړ شو چې ما په رسمي اسنادو کې به چې محاکمو ته او نور مراجعو ته ترجمه کوله دا سند به رسمي پیژندل کېده. د دې خبرې معنا دا چې زه په متوسط ډول باندې چې افغانان هلته تقریبا 1500 نفره په وویشت ښارو کې ژوند کوو، دېرش نفره څلوېښت نفره دی اکثره په محل کې واده کړی وو. په چکسلواکیا کې تقریبا 40% 40% یې ودونه کړي وو. قانون د خارجي سره د واده دا و چې هغه مراسم د رسمي چې ترسره کیږي په هغه کې باید رسمي ترجمان اوسي چې مهر ولري. نو زه په دې اکثرو مراسمو کې د رسمي مراسمو کې د ترجمان په توګه مې حضور پیدا کوو. بیرته راځم ستاسو سوال ته. متاسفانه دا متفاوت اروپایي کلچرونه او افغان کلچر د اروپایي خواسته د افغان خواست د افغانانو خواسته دا په کورنۍ کې استقاقات درلودل، تصادمونه درلودل او ودونه به کول او یو څه مذبات به سره جدا شول او طلاق به واقع شو. بیا په دې طلاق کې به هم زه وم. دا تصور راته پیدا شو چې زه باید خارجي ښځه ونه کړم، زه باید افغانه ښځه وکړم. په دې چې دا تمام استقاقات ما لیدل، دا تمام هغه د هلک او د اجلۍ خبره خو په هر ترتیب د هغه اولاد به چې پیدا شو ورته به هغې به ورته خوشحاله وو چې زه سره خلاص شو، ما به ورته ژړلی چې دا طفل څنګه کېږي. نو په دې خاطر باندې مې تر 1999 کاله پورې په دې په خارج کې ښځه ونه کړله چې که زه لاړ شم افغانستان ته افغاني ښځه وکړم. اما په 1999 کال کې په افغانستان کې سیاسي وضعیت داسې راغی، طالبان مسلط شول چې زما د تک محدودیتونه پیدا شو. بیا مې نو خپل فامیل ته وویل چې ما ته افغاني ښځه باید پیدا شي. نو دا بیا لږ زره اوږدیږي که ادامه ورکم؟
ادامه ورکوي په لنډو کې راته وایي.
خلاص دا چې زما د ورور میرمن مختلف پیشنهادونه وو. زما د ورور میرمن وویل چې زما خورزه بس تا ته مناسبه وي، مؤلفه کردی ونیسه چې لږ زره زه خو اوس ماین عمر ته هم رسېدلی یم چې دا مشکلات هغه نه وي. وای نه هغه خبره حل ده، بس مال خیر ویډیو راولېږي. ویډیو یې چې راولېږله خپله مې سفر وکړ دی. نو هغه وخت کې په مسکو کې وو، لاړم مسکو ته. په مسکو کې یو دوه میاشتې قدرې پاتې شو ناسته ولاړ او خبرې. یعنی هغه کلاسیک ډول مریج چې ارنج مریج دی ملک زره مدرن کې چې دوه میاشتې مو سره پاغه ماینه فاصله کې نه په اروپایي شکل باندې پاغه ماینه فاصله کې سره ناستې ولاړې کولې زه عمل ته خبرې بیا په ناخر کې مویل څنګه چل دی وای بس دا خو ښه خبر ده مال بس چې ښه خبر ده بسم الله بیا مې واده وکړ په دې زمن کې مې خواخې خسر لاړل امریکې ته کوچې وکړ بیا زه هم پسې لاړم امریکې ته یو نیم کال هلته پاتې شوم بیا چون مې مور دلته مریضه وه په آلمان کې بېرته راغلم بس نو اوس څلور اولاده لرم میرمن مې مرا سره ده او بیا دلته دا بل فصل باب شروع کېږي چې ژوند بیا انګلستان ته راغلو په انګلستان کې د انګلستان د راتګ علت هم ځان ته خاص دلایل لري چې دا به بیا
ډاکټر صاحب په دې اړه راته وایي دغه تاسو په افغانستان کې وخت تیر کړی دی هلته مو مدرسه ویلې ده همدارنګه دیني زده کړې مو کړې دي او بیا یو اروپایي هیواد ته راغلی په ټوله کې که چېرې د افغانستان وضعیت وګورو یا هغه کسانو ته چې هغوی دیني زده کړې کوي عموما د غرب په اړه یا د نورې نړۍ په اړه ښه لیدلوری نه لري څه داسې سبب شو چې تاسو تصمیم ونیو سربیره پر دې چې تاسو دیني زده کړې کړې وي دا مو انتخاب کړ چې غرب ته راشي
چون زما پلار الله دې وبخي د تمام عمر سره د مصر نه د ازهر شریف نه اولنه ډاکټر راوړی افغانستان ته او نور هم یو سلسله کورنۍ کې بعضی کسانو چې بهر کې تحصیل کړی وو دقیقا چې تاسو برداشت کوئ همداسې برداشت درست برداشت دی د مثال په توګه یو چا قصه وکړله چې پلانکې په خپل ښځې باندې بدګمانه و ویې وژله یعنی یو څوک چې په خپل ښځې باندې بدګمانه و موږ ته عادي ښکارېدله چې دا یې ووژني دا یو طبیعي حق مو ورته وایي بیا وروسته مې چې دې خبرې د دې حق تلفۍ او د دې ناروا په مورد کې فکر کوو هغه لیدلوری چې په افغانستان کې زمونږ په مغزونو کې و او هغه لیدلوری چې وروسته سره تنویریږي یا په لسهاو نور هو همداسې برداشتونه شته دي چې تصورات کاملا په بعضي مواردو کې هغه ورته ګلوانیزیشن یا تلای دی او په بعضي مواردو کې ډیر مخرب او غیر دا تشنجات په اول کې کاملا وجود درلودل اما په دتریچ سره دا تشنجات هغه یعنی مرفو شو خصوصا کله چې وروسته بلدې چې په دوم کال کې ما هغه درې نیم سوا صفحې ډکشنری د اول کال د پرولیکا د کارته مې انکشاف ورک بیا د څلور ژبې ایزه نه سوا صفحې ډکشنری شو چې بیا هغه د جورج سوروش فاونډیشن په پراکې چاپ کړل او دا غي چاپ هم داسې و چې ما په یو کانفرنس کې چون زه د چکسلواکی کې د خارجیانو د انټیګریشن په مورد کې یعنی اندماج او انټیګریشن په مورد کې زه د خارجیانو په استازي باندې هر کال په یو کانفرنسونه چې د خارجیانو او د حکومت د خوانه دایره ده د خارجي سازمانونو لکه متحد یونایټډ نیشن های کمشنری او داسې نور چې څه خارجیانو کړی دي او څه حکومت کړی دي قوانین څنګه دي او ما دلته خارجیان ریپرزنت کول یعنی نه استازیتوب مې کول په دې ناستو کې سره د دې چې زه په عربي ژبه پیدلم د محل په ژبه پیدلم زما غټ هندیکیپ او زما غټ مشکل د انګلیسي ژبې سره وو او دا هغه کانفرنسونه اکثرا په انګلیسي او یا فرانسوي وو او زه ډیر متاثر و مددنه چې زما انګلیسي ولې په دغه لیول نه ده چې زالته وغږیږم دا نو سبب د دې شو چې یو د هغه عواملونه چې ما چکسلواکي پرېښودله د چک جمهوریت او انګلستان ته راغلم او البته د نورو کانادا یا د امریکای یا د استرالیا مبحث مطرح او ما چون انګلستان آلمان ته نږدې وه هلته زما مور و او نور اولادونه نو د هم یو یو د هغه سلسلو خبرو نه دي چې یو د بل سره د سي اړیکې لري او رابطه لري چې د انګلستان سره او د دې په څنګ کې نو بیا هغه نور عوامل هم چې اولادونه د مختلفو هیوادو پاسپورټونه لري او هغه هلته که چېرته په انګلیسي ژبه باندې وارد نه اوسي د دې آینده ژوند به څنګه شي. نو بیا هغه هلته د پنځو ژبو ترجمان چې په چک کې وم په وزارت عدلیه کې د اسلامي علومو متخصص او بیا وکیل مدافع وم د یو نویم کال نه تر 2001 پورې. نو هغه مې پریښودل دلته مې د سفر نه بیا پیل شروع کړ. هغلته نه پوهېږم چې تاسو به تر کومه حده پورې د مسلې سره علاقه مندي وه. په اروپایي هیوادو کې او په یو څو شمېر هیوادو کې کله چې بهرنی کس مړ کېږي د هغه ملکیت د او په مثلا په چک کې و د هغه ملکیت په ورثه په منځ کې د همغه قوانینو د میراث پر بنیاد باندې تقسیمیږي چې هغه سره د همغه هیواد نه دی. چون زه د بهرنیو قوانینو متخصص هم په وزارت عدلیه د چک ما د خارجیان منظور مې د عربي هیوادونو نه چې څوک په چک کې مړ کېدل د هغې ملکیت د اسلامي میراث پر بنیاد باندې تنظیمو او تقسیمو بیا به محکمې ته ورکوو. بیا محکمه د هغه په اساس باندې حکم کوو او د هغه پر بنیاد باندې به د خلکو مال تقسیم.